ضرور مشکلات و زیگن بدا او پیسلام کې هم نه پیسہ دا تا یا مالی تلتیا تا په دستر کې باندې کړه او کوم کسان چې مالی تلتیا کې بیا هغه پټولو نه کې تنور هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې په خوا به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کړو باندې بل کار نه درلود زرا نه درلود بینه درلود دکانو تجارت بینه درلودلو ما کار فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل هغه ترورستان به چې 15,000 کلدارې وټه ورکړلې 10,000 به ورکړلې بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري مېرمنې ونه لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو هغه اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي؟
پایله خو یې دا وي چې کله مالي غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کېږي چې د وهلو ټکول وي په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې هاته وژل کېږي پایلې ډېرې زیاتې بدې وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي نو همیشه جنگ وي جدل وي بله رویه وي هغه که د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومند صاحب اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د مېرمنو لپاره نسته وظیفې نسته که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل د څارویو ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوره دا واړه تجارتونه چې دي که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې د موسیګم دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسټرالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري اگر چې که دا زراعتونه چې دي او مالداري چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي او دا باید ونه شي. د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کېږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې اوسېږي. مثال یو ښځه په یو کلي کې چرګو فارم لري 500 یا 100 چرګې ساتلی دي دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شی ډېر زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فیس مثال افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه ګذاري وکړي ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوالو مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي، مګر باید ښځې زموږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زموږ ښځینه سره زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپله سره زر نه دي، مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا داسې شیان نه باید خپل ځان لرې وساتي، مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي، او په هغې کې د غمیو چې د طلا په قیمت باندې خرڅېږي د هغو نه مثال مخګیري وکړي او هغه شی واخلي. بله خبره دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پوهیږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداز وکړي، سپما وکړي، او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي، باخبره دي، هغوی پسنداز زیات کوي. اگر چې هغه پسنداز ډیر وړوکی وي، دغه خلک چې آگاه وي په هغو شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره، او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي، په اقتصاد کې مونږ یو اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیستی دی، باید دغه تلویزیونونه تر اعظمي حده پورې استفاده وشي، تر هغه وخته پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، هغه که ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون یې مثال دوه کال تیر کړي وای، د دې ماډل تیر شلو، اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي، زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی، که صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکړي، سپما وکړي، او خپلې پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي، او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي، او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته، او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي، هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشحاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي، او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتي چې او خوشبختي چې هغه زیاته رایجه کړي.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وویست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. هماغه ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم ملیاله کې وم او په اول منزل د درې ملیاله کې چارالي ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مهربانی شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه ته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې. هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته ویل. عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه دکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسې خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و. هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې. په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو. زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو، په دې میز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړې. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو. خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه. چې هلته بیا کودتا وشوه، د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم. یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یې کړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ماته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی بی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې بې وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوند مؤسسین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د ښوونځي خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې و. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک یارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه زما ورک یار دوست زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره و. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې مته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، هغه ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوجي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته دا لري افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جرګېده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله. هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په مغلویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی، دغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاؤنډیشن په نوم باندې فاؤنډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بلا هر بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهي هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي، دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي مرګ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نیشنلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه، تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نیشاد خوا نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخی ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، او ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلې یم، او په شا ولوېدم، جیګ شوم، او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نه غلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت به تیر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړې پیدا ول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته دی مختلف مضامین و خصوصاً خلق چې له آسیا ناراضي و مکتب ویلې نه کوم عمر ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوري کې هغه راغلی و، خبرې یې وکړې، د افراسیا پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیساک په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي د پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي، برابر شي چې ته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده، دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکل، خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله ته چې سیم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوه لسی چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دیش شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا به دونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاجویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. بچان سره باندې بچان سره دې وخت ته بچان مو وست کنټینیو کې دې زه دغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره وست کومک کی یمالیک
ډیر سيادت مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسې
تا نه باندې ډیر سيادت مننه
خوشاله دي غوړم سلامت اوسې
سلامت
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگرا ندا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگرا ندا حسینے ونے دپ ماگرا Shila poi nada nada
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ودر دچینارو